ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ساسو قربانه منزه شهید تاسو ته د ډي وی په نیم ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته، په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ترکیې په استانبول ښار کې د اپریل په 24 نیټه د افغانستان د سولې او امنیت په اړوند کیدونکې غونډه بیا وځنډېدله. ترکیې اعلان کړی چې اوس به دا غونډه د وړوکي اختر نه وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سلاکار فضل فضلي ویلي دي چې ترکیې کانفرنس کې نه ګډون سره طالبانو بیا یو ځل وښوده چې نه سولې او نه هم یو سیاسي تفاهم ته تیار دي. بل پلو ته په پاکستان کې پیژندل شوی خبریال افسار عالم د اپریل په 6 د خپل کور و مخې ته په ډزو ویشتل شوی او ټپي دی. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان نماینده اقبال خټک وایي چې د 2002 کال راهیسې په پاکستان کې تر 1.5 پورې خبریالان وژل شوي دي. بل پلو ته د امریکي عدالت د منسوټا ریاست د میناپولس ښار په خوانی پولیس افسر ډیریک شاون د تور پوستې امریکایي تن جورج فلاید په وژنه کې مجرم ثابت کړو. یو کال وړاندې د پولیسو په والکه کې د جورج فلاید د مرګ په سر په ټوله امریکا کې پر تشدد احتجاجونه راپارېدلي وو. په خپرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه لرو، زموږ سره مل اوسئ. اوس هم د خبرونو تفصیل. ترکیه کې درې ورځې وروسته د افغانستان د سولې او امنیت په موضوع را جوړیدونکې غونډه وځنډول شوه. ترکیه اعلان کړی چې اوس به دا غونډه د وړوکي اختر نه وروسته را جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سلاکار فضل فضلي ویلي چې ترکیه کانفرنس کې نه ګډون سره طالبانو یو ځل بیا وښوده چې نه سولې او نه هم یو سیاسي تفاهم ته تیار دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د ځنډولو په اړه وندې د امریکې، قطر او ملګرو ملتونو سره سلا او مشورې کړې دي او ټولو په ګډه پریکړه کړې چې د کوچني اختر نه وروسته به دغه غونډه را جوړه شي. ټاکل شوی وه چې په 24 فبروري د ملګرو ملتونو د سیوري لاندې را جوړېدونکې دې غونډې کې به د افغان دولت، امریکا، قطر او پاکستان استازي برخه اخلي او افغان دولت ویلي و چې دغه غونډې لپاره یې خپلې تیاری هم سرته رسولې وې. بل پلو ته په پاکستان کې پیژندل شوی خبریال افسار عالم د اپریل په 6 د خپل کور و مخې ته په ډزو ویشتل شوی دی. افسار عالم د استابلیشمنت پر ضد نظر لرونکي په نوم پیژندل کیږي او دی پرله پسې پر یو پوځي جنرالانو نیوکې کوي چې هغوی په ولسي چارو کې لاسوهنه کوي. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان لپاره نماینده اقبال خټک ویلي دي چې د 2002 کال راهیسې په پاکستان کې تر 1.5 پورې خبریالان وژل شوي دي او په دغه وژنو کې ککړ یو کس خلاف نه کاروایی شوی او نه هم سزا شوی دي. په داسې حالاتو کې هلته آزاد صحافت کول ویلي دي چې ډیر ګران دی. بل پلو ته د امریکې یو عدالت منسوټا ریاست د میناپولس ښار پخوانی پولیس افسر ډیریک شاون د تور پوستې امریکایي تن جورج فلاید په وژنه کې مجرم ثابت کړی شو. یو کال وړاندې د پولیس په والکه کې د جورج فلاید د مرګ په سر په ټول امریکا کې پر تشدد احتجاجونه راپارېدلي وه. د جورج فلاید د مارک په مقدمه کې د قاضیانو 12 کسیزه بنچ د نه یا 3 شنبه په ورځ د دواړو خواو د وکیلانو لخوا د قانوني دلایلو د اوریدو وروسته په خوانی پولیس افسر د قتل یا اقدام قتل او غیر ارادي قتل د قانوني مادو لاندې مجرم وګرځول شو. بل پلو ته د امریکایي پوز د مرکزي کمانډو مشر جنرال کیت فرانک مکنزي د کانګرس یوې ډلې ته ویلي چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلاو وروسته به امریکې لپاره ډیره ګرانه شي چې د ترهګرۍ د نوو یا زیاتېدونکو خطراتو د مخنیوي لپاره بیرته افغانستان ته ورتګ وکړي. دا مهال په افغانستان کې د 2.5 زره نه تر 3.5 زره پورې امریکایي عسکر میشتي، او د امریکې صدر جو بایدن ویلي چې د سخت کال د می میاشت په ځای به د امریکایي ځواکونو د سپتمبر د 11 نیټې پورې ستنېږي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو سرټکی او تفصیل واوریدو. په خبرونه کې راپورونه، څېړنې او نور موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله ده چې زموږ سره په خبرونه کې مل پاتې شئ. دا مهال زموږ سره په خبرونه کې په لندن کې میش خبريال او څېړونکو سمی یوسفزای صاحب زموږ سره د سکایپ د لارې ملګري شوې دي. هغوی ته به هرکلی وایو. ستړي مشوي، په خیر راغلی سمی یوسفزای صاحب. وعلیکم السلام یوسف زئی صاحب، موږ د افغانستان د سولې په اړوند کوم بهیر چې دی هغې باندې غږیږو. په استانبول کې په 24 اپریل باندې کیدونکې غونډه یو ځل بیا وځنډېدله. د دې علت تاسو څه ګڼئ چې ولې وځنډېدل؟ آیا د طالبانو څه غوښتنې دي چې هغه باید دوی غواړي د دغې غونډې نه مخکې ترسره شي، او که څنګه؟
اسما په خیال د استانبول د کانفرنس ځنډېدل توقع کېدله، او د دې امکان هم شته چې بیخي دا کانفرنس جوړ نشي. د دې څو وجوهات، یو وجوهات خو دغه ده چې دغه کانفرنس په دغه وخت کې په داسې وخت کې جوړېدلو چې امریکایانو د طالبانو سره چې کوم تړون کړی دی، دغه نه ووتل او خپل ځواکونه افغانستان کې د سپتمبر تر میاشتې پورې د هغوی پاتې کېدل وځنډول، چې دا په خپله د طالبانو لپاره د قهر او د غوسې سبب شو. او دغه کانفرنس یو ډول د مخکینی پلان نه وړاندې رابلل شوی و، ډېر کار ورته نه و شوی، تر څو کوشش دا کېدلو چې د قطر مذاکرات ناکام وښیي او ووایي چې دا پروسه د امریکایانو سره چې کوم تړون شوی د هغه هم مات شو، او د افغانانو ترمنځ چې کوم مذاکرات کېدو هغه هم نتیجې ته نه رسېږي. نو اوس یو دریمه ایمرجنسي یا عاجله لاره د ترکیې د کانفرنس په شکل کې راوبلله. زما په خیال چونکه له دې نه وړاندې د دې دپاره پوره تیاری نه و شوی، دغه کانفرنس 2000 وځنډېدلو، او اوس ویل کېږي چې د اختر نه وروسته به ترسره کېږي. خو دا وخت دغه کانفرنس د نه ترسره کېدلو عمده عامل دغه کانفرنس کې د طالبانو عدم دلچسپي او د هغوی نه راتګ او نه ګډون و.
د افغانستان حکومت که څه هم ویلي و چې دوی ورته پوره چمتووالی نیولی دی، او د دې تر څنګ د ترکیې حکومت له لورې هم دې ته هلې ځلې شوې وي، او دا ډېره موده ولګېدله. خو په قطر کې هم طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه داسې خبرې ونه شولې تر اوسه پرې. خو اوس چې دغه کانفرنس بیا یوارې وځنډېدلو، د دې به څه نتیجه وي؟ آیا بیا به هم د افغانستان حکومت او د دې تر څنګ د طالبانو ډله یو بل سره د خبرو تکینی، او څه غنی چې څومره زر به د تبیر سره راضی شي؟ آیا تاسو غنی چې د اختر وروسته به بیا هم دوی کینی خبرو ته، او کنه دا به بیا هم ځنډیږي؟
از ما په خیال د هرې ورځې په تیرېدو د یو سیاسي حل رامنځته کېدلو چانس ډېر کوچنی کېږي، او حتی له منځه ځي. دغه څو وجوهات، یو خدا ده چې امریکایانو د طالبانو تړون مات شو، دویم دا ده چې طالبان اصلا په یو سیاسي جوړجاړي په هغه صورت کې یقین لري چې هر څه د دوی د منشا او د دوی د هغه فکر او د دوی د هغه غوښتنو مطابق وشي. زما په خیال سوله هغه وخت نشي راتللی چې هر څوک غواړي چې خپلې غوښتنې ومني او د بل چا غوښتنو ته یا غوږ نږدي یا د هغو د منلو نه انکار وکړي. زما په خیال نړیواله ټولنه، پاکستان، امریکا، ټول به دا کوشش کوي چې آخري دقیقه کې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي. خو د طالبانو سخت دریز ممکن دغه جوړجاړي لپاره کوششونه له خنډ سره مخامخ کړي، که هغه په ترکیه کې کانفرنس جوړیږي یا بل یو هیواد کې جوړیږي. زما په خیال تاسو وکتل چې تیره شپه اگر چې طالبانو د دې داوا نه ده کړې چې دا برید مونږه کړی ده، خو افغان حکومت باور لري چې دغه برید چې پرون شپه په کابل کې وشو یو قوي برید و، او وروسته له څلورو څوارلسو میاشتو داسې یو برید شوی ده. نو که بریدونه زیاتېږي، بیا د هر څومره چې بریدونه او تشدد زیاتېږي، هغومره د سیاسي تمایل او د سیاسي خبرو اترو هغه کړکۍ چې ده هغه بیخي بندېږي. نو زه فکر کوم چې افغانستان سیاسي حل د هرې ورځې په تېرېدو له مشکلاتو سره مخامخ کېږي، او ډېر داسې بدبختانه داسې ډېر چانس نه لیدل کېږي چې طالبان او د افغان حکومت او د نورو اړخونو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته شي. البته نړیواله ټولنه به کوشش کوي چې تر اخره وخت پورې دغه هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان یو سیاسي بهیر تر امات کړي.
یوسف صاحب، خپل په پاکستان کې هم سیډونکو دا غنی او امریکا هم تل پاکستان سره په دې اړوند غږیږي چې په طالبانو فشار راولي او دا غوی سره خبري وکي او غوی دې ته راضي کی چې د سولې خبرو ته کینی. آیا تاسو غنی چې پاکستان په دې کې مهمه رول لوبول شي، او یا تر اوسه پرې کوم مهمه رول لوبول دی؟
اس په خیال دی پاکستان په کردار باندې همیشه د شک نظر باندې ورته قتل کیږي. نړیواله ټولنه دا وایي چې افغان حکومت دا وایي چې که طالبانو پر خلاف پاکستان د هغوی د نیولو یا د پاکستان د وستلو یا هغه مراعات چې دوی ته حاصل دی په پاکستان کې د هغوی مخه نیسي، نو بیا طالب تر فشار لاندې راځي چې یو سیاسي جوړجاړي ته غاړه کیږدي. خو پاکستان هم خپل مجبوریتونه لري، ډېر زیات د طالب ګریوان ته لاس نشي اچولی، او امریکا هم په دغه اوسني شرایطو کې نه غواړي چې پاکستان دغه کار وکړي، ځکه چې امریکا په دې ډارېږي چې که پاکستان د طالبانو پر خلاف په عملیات کوي، ممکن دا طالبان په ایران ته مخه کړي، او ایران بیا داسې یو ملک ده چې د امریکې هېڅ اثر او نفوذ نه مني. پاکستان خو به یو حده پورې یو طالب ونیسي او وپرېږي، مذاکراتو میز ته به راولي. بل پاکستان د دې نه ډارېږي که د دوی خلاف عملیات کوي یا په دې اساس وخت کې دوی خلاف نیول کوي، نو بیا د ټي ټي پي سره طالبان یو ځای کېدلی شي، یا د پاکستان دننه د مذهبي او جهادي حلقو یو عکس العمل راځي. نو دغه ته په کتو سره زه فکر نه کوم چې طالبان پاکستان دې دي طالبانو په خلاف ډېر جدي غبرګون وکړي. په عامو الفاظو باندې یا په د سیاسي څیرو لخوا دا خبرې کول چې مونږ یو سیاسي حل غواړو، عملا زه نه ګورم چې دې تر شا ته دې ورته یو انګېزه موجوده وي چې طالبانو باندې یو فشار واچول سي څو یو سیاسي حل لارې ته حاضر شي.
ډېر زیاته مننه یوسفزی صاحب چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مال شوی.
مننه.
تاسو د دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. تاسو د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند وروستۍ تفصیل هم واورئ، او په دې اړوند مڅېړنه هم واورئ چې را سره د لندن کې میشت خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی را سره ملګری شوی وو. دا مهال زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د امریکایي پوز د مرکزی کمانډ مشر جنرال کیت فرانک مکنزی د کانګرس یوې ډلې ته ویلي دي چې په افغانستان د امریکایي ځواکونو د انخلا وروسته یا وتلو وروسته به امریکایي لپاره دا ډیره مشکله وي چې د ترهګرۍ پر ضد بیا هم نوي زیاتېدونکو خطرونو مخه نیولو لپاره بیرته افغانستان ته ورتګ وکړي. راځئ چې د دې تفصیل د کلسوم کاکړ په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د امریکا ستر فوزي مشر د سشنبې په ورځ ویلي که څه هم امریکا د افغانستان سره د فوز وستلو اعلان کړی او طالبانو سره خبرې اترې روانې دي، خو وایي د غټ شکونه لري چې طالبان په خبرو کې اعتباري نه دي. دا یادونه ورته د امریکا صدر جو بایدن تیرونی اعلان کړی وو چې د مې د میاشت لومړۍ نیټه څخه به افغانستان څخه امریکایي عسكر وځي او د سپتمبر 11 پورې به دا عمل سرته ورسی. د رويټرز خبری ادارې تر مخه د امریکا ګډو فوزونو مشر جنرال فرانک مکنیزی د کانګرس دفاعي چارو کمیټې ته ویلي د طالبانو باندې باور نسی کېدای، خوای چې موږ به وړاندې ګورو چې دوی به سکی. د زیاته کړه کچري طالبان په نړیواله توګه خپل پیژندنه غواړي نو دوی به سویلوز نامه باندې ضرور عمل کوي. شاغلی مکنزی وویل د امریکا فوج به د دوی مشاهده کوي او فعالیتونه به په ځای ساري، او دا وویل چې د امریکا دفاع وزیر ته به افغانستان څخه بهر د ترګری د مخنیوي په اړه پلان د رواني میاشت په پای کې وړاندې کړي. د خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د امریکا موجوده استخباراتي صلاحیتونه او عسکري شبکه د لاسه ورکولو به ضرور یو اثر وي. طالبانو په افغانستان کال 1990 مزه تر کال 2001 پورې واک ترلود چې د امریکایي ځواکونو تر مشورې لاندې واک نسکور کړو. له هغه وخت راهیسې طالبانو یو مشتمهاله جګړه او بغاوت کې بوختي او یو شمیر سیمې اوس هم تر خپلې ولکې لاندې دي. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې راپورته کړی دی چې په هیواد کې به په مکمله توګه کورنۍ جګړه پیل سي، القاعده ډلې ته به هغه ځای ترلاسه سي چې د امریکا او نورو هدفونو باندې د بریدونه پلان جوړوي سي. د جنوري میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې نږدې 1500 د القاعده جنگیالي شتون لري او دا چې طالبانو سره نږدې اړیکې دي، خو طالبانو په افغانستان کې د القاعده د موجودګۍ رد کړی ده. د امریکا صدر جو بایدن د خپل سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اعلان سره وویل چې امریکا به د دې ګواښونو سره نه کوي او د ترهګری سره مبارزه ورتیا به منظم کوي او په سیمه کې به خپل اساسي یا اثر پرېږدي چې امریکا له افغانستان څخه راپورته کېدونکي ګواښونو ته ځواب ووایي. د سپینی ماڼۍ یو لوړ پوری چارواکي د اتوار یک شنبې په ورځ وویل د امریکا سواکونو د وتلو وروسته څوک هم د افغانستان د راتلونکي په اړه ګارنټي نسی ورکولی. هغه ټینګار وکړو چې امریکا له دې هیواد څخه راپورته کېدونکي ګواښونو ته به توجه وي. دا په داسې حال چې یو ځانمرګي برید کوونکی په کابل کې بمی چاودنه کړي چې پکې د امنیتي عسکرو کاروان په هدف کړی دی. افغانستان امنیتي چارواکي وایي په چاودنه کې مرګ ژوبله وره ده، خو تفصیل نور نه دی ویلي. د رويټرز خبری ادارې د افغانستان د داخله وزارت ویاند طارق اریان لکوله وایي دا برید هدف افغان ملي ورتو و.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو د امریکا غږ دی و ګوري او اوري. ګران اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه د عوام لري او زو د محل د یو سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې خبريال ابصار عالم په اسلام آباد کې د کور سره نږدې په حمله کې په ډزو زخمی شوې دی. وروسته پر ټولنیزو رسنیو باندې سخت خبرګونونه هم مخې ته روان دي او د خبريالانو د تحفظ د رائے د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال تنظیمونه پاکستان صحافیانو لپاره په خطرناکو هیوادو نو کې شامل ویرازې چې تفصیلې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د خبریالانو د آزادۍ او د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو د نړیوالې ادارې آر ایس ایف دا رپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو د هیواد وتلې خبریال او د پاکستان د میډیا د انتظام ادارې پیمرا پخوانی مشر افسار عالم په ډزو جوبل کړی دی. افسار عالم په ټویټر هم فعال دی او په وروستو کې په پاکستان کې په تازه صورتحال د تحریک لبیک د احتجاجونو په سپریم کورټ کې د جسټس قاضی فایزی سا د مقدمې او په ځنې نورو داسې موضوعاتو ټویټونه کړي چې د فوج د کردار پکې هم ذکر شوی دی. په پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډر نمائنده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوه سره خپل څېړنه کې وایي د آر ایس ایف په دغه رپورټ کې چې د پاکستان په اړه کوم سیزونه مخې ته راغلي هغه دا دی چې په دغه هیواد کې صحافیان په آزادانه توګه خپل کار کولو ته نه پرېښودل کېږي.
تر هغې عملي مظاهره پرون په اسلام آباد کې وشوه چې دغه ژورنالیست د خپل رای اظهار د وجې ښکاري داسې چې په هغه باندې ګزار شوی دی. دې سره سره په پاکستان کې چې د نور مشکلات هم ډېر زیات دي چې د حکومت تر اوسه پورې باوجود د دې نه چې موږ ډېر زیات وینا وکړه ډېر زیات غوښتنه مو وکړله چې باید په پاکستان کې یو قانون داسې جوړ شي چې هغې د لارې هغه خلکو ته د قانون لاس ورسي چې څوک دغه وخت کې د قانون نه زیات ځان ته کتوره ګڼي او دغه وجه ده چې تر ننه پورې په پاکستان کې تقریبا 150 ژورنالیستان وژل شوي. لیکن د یو ژورنالیست قاتل ته تر ننه پورې د عدالت نه سزا کمیله شوې ده، سزا باندې عمل نه دی شوی.
د پاکستان حکومت د آر ایس ایف د رپورټ ته لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون حکومتي چارواکو ویلي چې په پاکستان کې صحافت د غربي نړۍ مطبوعاتو نه هم زیات آزاد دی. دا ریسف رپورٹ وای چې په پاکستان کې د فوز او د هغه د خفیہ ادارې په سیویلن چارواکو کنټرول د واضح حد پورې سیوا شوې دي. دا ریسف رپورٹ زیاتوي چې د پاکستان میډیا یو متحرک روایت لري، خو وای چې اوس دا د هیواد د ډیپ سټیټ ترجیحي هدف ګرځېدلې. پاکستان کې د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست په خبریال افسار عالم د مرګونی بریټ سخته غندنه کړې او د تنظیم مرستیال سیکرټری جنرال ناصر زیدی وایس اف امریکا ډیوه ته وایي دا وخت په پاکستان کې د صحافیانو لپاره ستونزې په سیوا کې دودي او آزاد صحافت کول لا نور هم ګران شوی دی.
اب تک 100 سے زیادہ صحافی جو ہے نا وہ پیشہ ورانہ فائز عطا کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان میں شہید ہوئے.
هغه وای تر اوسه پورې سل صحافیان د کار په محل وجلی شوی دي او دا پیخي مخ په زیاتې دودي. د رپورټرز وداؤټ بارډر د رپورټ تر مخه پاکستان کې د اخبارونو په ترسیل او په ځانګړي ډول د ډان اخبار د رسد په لار کې خندان راپور تکلی شوی. د میډیا ادارې د اشتهاراتو د بندې سره مخ دي او داسې ټي وي چینل چې مخالف ګوندونو ته خپل وخت ورکوي د هغوی نشریات بندول کیږي. رپورټ زیاتوي داسې صحافیان چا چې د اسټابلیشمنت د ټاکلي حدونو سرغړونه کړي هغوی د یرولو د مهم سره مخ شوی دی. دا ریسف رپورټ وایي چې یو شمیر خبریالان په کال 2000 کې اغوا کړی شوی چې مقصد یې هغوی ته دا پیغام ورکول و چې ناخوخه خبرونه دی نه خوروي. دا ریسف رپورټ مخکې وایي چې د پاکستان په مغربي صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې صحافیان به دستور د کار پر مهال د خطرو سره مخ دي او هغوی اکثر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو باغیانو ترمنځ د جګړې هدف جوړیږي. کال 2000 کې سلور صحافیان د کار په مهال وجل شوی دی. د خیبر یونین اف جرنالیست عہدیدار عزیز بنیری وایس اف امریکا ڈیوا توای
دته کې خو سټیټ ایکټر سی دی هغه په مختلف روپس کې دی هغه سره ملتن یا نور دغه نه دی ډېر روپس کې دی هغه سټیټ ایکټر سی دی هغه د خبر اعلان په خلاف باندې دا کیږي.
د نړیوال تنظیم په دې رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان کې د روایتي میډیا د قابو کولو وروسته په انټرنیټ او ټولنیز میډیا باندې هم د موادو د کنټرول کولو لپاره تیاریاں روان دي او د دې مقصد لپاره حکومت د آنلاین ریګولیشن په نوم قانون راوړي.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیرش ساته
دا د امریکا غږ دی و دا تاسو نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه ګوري او اوري. زو د یوې بلې موضوع ولوري ته چې د امریکای یو عدالت منیسوټا ریاست د میناپولیس ښار پخوانی پولیس افسر ډیریک شاون د تور پوست د امریکایي تن جورج فلاید په وژنه کې مجرم ثابت کړی شو. راځئ چې د دې تفصیل د زموږ همکار نوشروان قلندر سیب نه واخلو چې دا مهال زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی. ستړي مشې په خیر راغلی قلندر سیب.
ډیره مننه منزه.
قلندر سیب، که تاسو د دغه فیصلې نور تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ او آیا په دغه فیصلې باندې څه خبرګون مخې ته راغلی دی او که څنګه؟
او دا ډیر اهم فیصله را دا وخو د امریکا په مطبوعاتو کې په دې باندې ډیر لوی باس روان دي. او یو کال وړاندې د مې په 25 منټه باندې چې په منیسوټا ریاست ته منیاپولیس خار دی په دغه ځای کې یو پیښه شوی و. یو شپږ سلوي خلن چې کوم تور پوستې تن وو هغه درې پولیس والا ورغلی وو داغه د گرفتارولو هڅه کوله. د دوران کې پولیس دا تور لګولې و چې د شلو ډالرو چې کوم جالي نوٹ ته په هغه باندې اغستل کوشش کړي دي. نو بیا دې رانیولې و یو پولیس والا چې کوم دی چې داغه نوم ډایرکټ شاون دی پولیس افسر دی. نو دې را غوردول د 65 باندې خپېخې و تقریبا تر 9 منټو پورې د 65 باندې خپ پر دغه خپ پرته و بیا هغه ژوند لا سور کړو. دغه ویډیو چې کله وایرل شي ونه دی په امریکا کې ډیر لوی اهمیت اختیار کړي او خلک ډیر کار شوی عدالته دین وړاندې دی هم او داغه نو ورسته اوسم یو په خښوی رکی د سپین پوسټو پولیسو د لاسا تور پوسټ چې کوم دی هغه وجل کیږي. دا اسم دلته بهرحال یو خبره موجود و د پیخه دا ویډیو چې وایرل شو په سوشل میډیا باندې نو هغه بیا ډیر لوی رد عمل په نتیجه کې ډیر لوی احتجاجونه وشو. دا مقدمه چې کاندې بیا د منیسوټا ریاست لخوا درج کړی شو دغه مقدمه باندې تقریبا ډیر درې میاشتې پورې ډیر دلایلم په وړاندې کړی شو د دوانو لخوا. خو په اخره کې چې کوم پرون عدالت دولس کسیزه د قاضیانو چې کوم عدالت ته هغه فیصله ورولې د نو پاغي کې دغه چې کوم ډایرکټ شاون چې کوم پولیس افسر دی هغه ته سزا به اوري سزا اعلان کړي نه دوه میاشتې کې به دغه اعلان خو هغه باضابطه مجرم چې کوم دی ګرځول دی د واقعي ذمہ دار. او یو بل دلچسپ خبره دار چې دا کوم د دولس کسانو کوم د عدالت په دې کې پنځه تور پوستې او شپږ سپین پوستې ججان وو. په دغه باندې خبرګون هم دا راغلی دی چې د جارج فلوید چې کوم رور دی هغه هم ویلی دی چې د ټول نړۍ نه ورته ټلیفونونه راځي او ډېر خوشاله دی په دغه فیصله باندې ډېر مطمئن دی چې دغه پولیس افسر پکې مجرم ګرځولی شي.
د دې فیصلې په امریکا کې څه اهمیت وي او د دې ترڅنګ څه اثر به وي؟
دا د فیصلې خو د امریکا ترڅنګ په نړۍ کې هم ډېر اهمیت دی. په امریکا کې خو تاسو ګورئ پورن په دې باندې د سر جو بایدن او کمالا هیرس چې کوم دی هغه په یو وړ ویډیو هم جاری کړی دا جو بایدن ویلی دی چې دا یو ډېر ښه فیصله ده. پخوانی صدر بارک اوباما ویلی دی چې دا یو ډېر زیاته ښه فیصله وشوه. خو بهرحال نور هم ډېر څه کول دي په دې لړ کې دغه شان د ریاستونو ګورنرانو لخوا او د خلکو لخوا ډېر لوی په دې باندې ښه غبرګون را روان دي. نو دا بنیادی طور دلته په امریکا کې د سیاست محور او مرکز وي. تور پوست چې کوم دی هغه دلته ډېر لوی ووټ لري. پر 2013 شلم چې کوم انتخابات دي صدارتي په هغه کې چې کوم انداز 10 میلیونه پورې چې کوم تور پوست لري داغي ووټونه ودا تقریبا یو کم 10% جوړیږي ډېر لوی برخه ده. په دې بنیاد باندې دلته سیاست هم کیږي. ډانلډ ټرمپ چې کوم حکومت په هغه کې داسې ځنه خبر شوی وي چې تور پوست چې کوم دی بیا هغه کې زیاتره دا ویل کیږي چې
نوشروان صاحب ستاسو نه ډیره مننه. د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو از موږ سره د دې خبرونې وخت هم پای ته رسیدلې ده. او زه ستاسو قربانم منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. تر بیا مو خدای مل شه.
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وسپورې به موږ دا خبرې اوریدلې چې خبرونه اورو یا خبرونه لولو، خو وس یو نوی اصطلاح چې هغه زیاته شوې ده هغه ته وایي فیک نیوز یا جعلي خبرونه. بیا جعلي اکاونټونه هغه چې هغه جعلي خبرونه خوروي، یو پروپیګنډا کوي. دغه جعلي اکاونټونه یا د جعلي خبرونو مقصد څه وي، مطلب یې څه وي، دا څوک خوروي، د دې په شا باندې د چا لاس وي، په دې باندې به خبرې کوو. زموږ سره فرزانه علي ده، څوک چې د آج نیوز بیرو چیف ده، او زموږ سره څېړنکار پیر زبیر شاه هم را سره دی. په دې موضوع باندې به خبرې کوو. موږ به زموږ سره په فرزانه علي موجود ده، هغه ته به هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی فرزانه بیبي. زمو سره پیر زبیر شاه صاحب هم موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي. ګرانو کتونکو اوریدونکو، یو وړه شانتي دمه اخلو، بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساتا په ډش انټینا، تاسو په یوټل سټلایټ، په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلې او اوریدلې شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساتا.
دار وایس اف امریکا ډی ودا د لوی خیبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. فرزانه بیبي، تاسو خو ټول عمر یو سینیئر جرنالیست یې، ټول عمر په خبرونو کې تیر شو. دا فیک نیوز اصطلاح یا جعلی خبرونه دا څه ته وایي، د دې مقصد څه دی، او دا خوروي څوک؟
سوشل میڈیا خپل رول پلے کرے دے، اور مین سٹریم میڈیا سے دے اگی کردار چونکہ کم شوے دے، جمع خپل خیال دا دے سنگی سنگی کتا تو گورے سپیشلی ان پاکستان مونگا تا گورو چی مین سٹریم میڈیا کردار کلر نہ کم شوے دے، اور اگی باندے دے زیاد پا مدیانے لگی دلی دی اگی پا وجہ نا سوشل میڈیا تے دے اگا انفلوئنس دے زیاد سے جو شوے دے، اور ٹریفک ٹول چی دے اگی باندے تنے دے اس سوشل میڈیا باندے چی کم انفارمیشن راجی، کم خبر چی راجی اگی تصدیق تپارا اگر چی گوگل کے اور بعض ٹیکنالوجی اشتار چی اگا مونگا چیک کول ایشو، لیکن اگر تاسو ته پته ده، اگر مونږ ته پته ده، اگر ټیکنیکل افراد ته پته ده، عام آدمی چې ده هغه ته دا پته نشته. دې ته وجه نه اگر هغه سره انفلوئنس کیږي، او اگر سی چې ده ډیر زیات بیا هغه به بل تلیږي، بل تلیږي، داسې یو ٹریفک چې ده هغه ډیر زیات کیږي، او اگر یو خبر چې ده بغیر تصدیق کې، بغیر انفارمیشن تصدیق کې، یو نه بل نه بل نه بل نه ځي. تاسو ریسنٹ واقعہ وګورئ، دا چې ٹی ایل پی واقعہ چې شوه ده، هغه کې تاسو وګورئ چې څه مسئلې شوې دي. هغه مین سټریم میډیا چې باؤنڈ وو، هغه خبر نه دی ورکړي. ټول قوم یا تاسو وایئ چې چا چې دي کې انټرسٹ وو، هغه ټول فوکس چې دی هغه سوشل میډیا باندې وو. بیا موږ وکتو چې هغه کې سونا فیک چیزونه چې دی هغه راغلی دي، او بیا هغه چې ډبل چیک شوی دی پته ولګېدو چې دا ټول فیک دی، او دی کې چا بل لاس وو. مختلف چیزونه دا هم راغلی دي چې بل ملکونو لاس هم پکې وو، ایجنسیانو لاس هم پکې وو، بل ملکو والا. او دا چیزونه اوس دا نوې زه وایم چې دی زیاد انعکاس دی هغه ډیفینیټلی موږ ګورو هغه سوشل میډیا پا رول باندھے دے، سوشل میڈیا پا پاور باندھے دے، آگے پا وجہ نا دا فیک نیوز یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن چی دے آگا دے زیاد مونگا مخمخ راجی. اور چونکہ چیک ہم نشتا سنگے چی ماوے لی دے، آگے پا وجہ نا ہم دا سی چی دے فلو دے زیاد کی دی، او بیا پتہ نہیں چی دا ٹھیک دے، او انفلوئنس بیا خلق دے زیاد کی دی نا.
پیر زبیر شاه صاحب پر زنا بی بی دا خبر وکړل چې د ٹی ایل پی چې کوم درنه وای د ٹی ایل پی چې کوم قصه وا پاره کې فیک نیوز خور شوې دي په لاهور کې چې کله د ٹی ایل پی دا درنه شروع شو دا پر تشدد احتجاجونو ته واغتل نو حکومت په انټرنیټ باندې پابندي ولګوله بیا میډیا چې کوم چینل وي اغه ته هم اغه باندې پابندي ولګوله چې دا تاسو کور کوي نه نو آیا دا د مسلې حل وو د دې سره به فیک نیوز یا جالي خبرونه خوریدل نه
نو اول خو به موږ دا ګورو چې کوم دا حکومت کومه خبره کوي آیا دا فیک نیوز دی په خپل کدا صحیح دی خبره کوي ولې چې څومره پورې فیک نیوز دغه یو خو فیک نیوز دی فیک نیوز خو لکه یو کس دی هغه خبر وکړه یا یو نیوز رپورت دی هغه په دروغ دی لکه هغه کې هغه حقیقت نه دی بیان شوی چې کوم دی وای لکه هغه رښتیا نه دی چې دوی سره رپورت کوي سوی یو دی ډیس انفارمیشن چې تاسو کزدن داس انفارمیشن هغه وباسي په سوشل میډیا سپیشلی چې هغه تاسو خاص خلک یو خاص مقصد لپاره ټارګټ کوي نو امانه خامو خبر هغه بشوي پکې ډیس انفارمیشن دور دی کې و خو ما مقصد دا دی چې حکومت طرف نه هم لکه کوم وګورو او سپورې د آر اس اف رپورت چې کله موږ ګورو پرون راغې د 2021 هغه کې دیم دغه خبره کوي چې پاکستان کې د ناد عمران خان حکومت لاندې چې کوم د ملټری اسټابلیشمنت دی او هغه وایي چې ویچ کین ناٹ سٹینڈ انډیپندنت جرنالیزم نو هغه په پاکستان په ملټری اسټابلیشمنت آر اس اف دا تور لګی چې دوی انډیپندنت جرنالیزم نشي نه غواړي نشي برداشت کولای نو چې عمران خان په حکومت کې هغه باندې دی اثر رسوخ زیات شوی دی په هغه وجنه په صحافیانو او په داسې خلکو باندې اغم زیات شوی دی حمله غوی هراس کول غوی ټارچر کول موږ پرنولې دو چې افسر عالم سره سو شو اغم مخکې نو مطلب دا دی چې د حکومت په خپل هم کریډیبلټی دومره نشته چې هغه دا وايي خبر ال دای هم علاج نه دی خدا وکړو نو پاکستانی میډیا خو چې څومره هم دا کاغه واردی کغت ارګنایزیشن دي نو اکثر دی الریډی دی ملټری اسټابلیشمنت ډیر اثر لاندې دي او چې څوک نو هغه دی نه مجبور کړی دي نو میډیا کوریج بنوي خو بهر ال فرض کړ دوی مینسټریم میډیا بندي نو هغه کې به اتوماتیکلی سوشل میډیا باندې به خلک ډېر ریلای کوي یا جو سوشل میډیا ریلای کوي نو البته مونږ وینو چې البته بیا د ډیس انفارمیشن او د فیک نیوز ډېر زیات چانسز دي او د کې بیا خلکو هم متاسفه په پاکستان کې میډیا لټرسي دومره نشته چې خلک د کې فرق وکړي چې دا واقعي رښتیا دي هغه دي بل څنګه فزانم خبر وکړه چې دا وی لکه ډیر په داسې هغه باندې چې ګران نه چې خلک وپیژني نو ایمانه د خیال چې حکومت دا اقدام چې دوی مینسټریم میډیا ورنه بند کی په دې باندې دا علاج نه دی
دا علاج نه دی او فرزانه بی بی داسې اوس ډیر ریسنتلی ډیر په نږدې کې داسې واقع وشو چې د خزو چې کم مارچو په اتم مارچ باندې خزو مارچ وشو او هغه د وومن مارچ دا غي روسته بیا ډاکټرز ویډیوز لکه مطلب دا چې هغه جالي ویډیو غانې جوړ شوې هغه دا ویل چې دا جالي ویډیو غانې دي دا فیک نیوز دی یا پوسټر جوړ شوې بینر جوړ شوې هغه خورې شوې او دا غي په وجه باندې بیا په وومن مارچ باندې یو کیس هم جوړ شو آیا دا د فیک نیوز یا د ډیس انفارمیشن یو مثال دی او کنه
جی بالکل دا کو ډیر اهم دا مثال دی او اږي یو غلط خبر پوجه نه یا یو غلط هغه چې ویډیو جو شوه وو اږي باندې ډبینګ شوه وو هغه ټول څه پټاو لګي دو چې هغه اوریجنل شې نه وو دا د دې تاسو ته یاد دي چې لاست ایئر چې کومه اورت مارچ شوه وو اږي صرف پوسټ لګیږي چې دا هغه اږي چینج کړو لیکن دې کې را چې کومه کار وکړو هغه ډیر زیات ډینجر کار کړو کار کړی دی. انفیکټ واغی ریپرچس هغه چې مونږ ته ایم سوری پښتو کې ماته هغه اگزیکټلی لفظ نه راځي هغه نتیجه مونږ وکتلې دی چې دلته سیشن کورٹ کې بیا کیس راغلی دی او هغه باندې پولیس ته وینا شوې ده چې دا ایف آئی آر بھی بند کر کے اس حالانکہ اگھی کورٹ کے اگھی کیس چکو مطلب دے اور ایف آئی آر کٹ شوے دے اگھی نمک کے تین گانو باندے تا تو پاکستان کے جو ادرے اینکرز دیر کلی اگھی باندے پروگراموں کو اور آواز اچھت کو کچھ دا ویڈیو جو دے بلکل مطلب دی باندے ڈبنگ شوے دے دا فیک ویڈیو دے دا دا سکار نہ دے شوے دا نارے دا سی وہ اوریجنل شے ہوں لگا والے وہ اور چکم فیک چیز وہ آگا ہوں لگا والے وہ آگی نہ باوجود دا فیس کے دے دا عدالت کے راغلے دے اس کا تو بورے چیز ہوں گا مینٹالیٹی چی دے آگا کم لیول باندے راغلے دے چی پڑھا لکھا خلق چی دی آگا ہوں آگی کم چی آگی ذہن کے بس شیر آگا پاتی شوی دے آگی باندے جی او چی اوریجنل شیر چی دے آگی تا نگوری دا زمان خیال دے دا کیس چی دے کم آگی باندے شوی دے اور مارچ باندے دا دی دیر زیاد اہم مثال دے او دین سبق غسل پکار دے چی یو فیک نیوز باندے اما چی ماں کی خبر ہو کو چی مون تا پتہ دے چی دا فیک چیزونا سنگی جوڑی گی آگا چیک شل سنگی کبھلے شی تاسو تا پتہ دے لیکن ایک ان پڑھ انسان تو پتہ نہیں تھا اگی نہ کو مونگا سوال نہ شو کولے یا اگی من سے اعتراض نہ شو کولے چا اگے چیک نہ شو کولے اگے تو پتہ نہیں تھا لیکن پڑھا لکھا خلق ان کو تا جا دا کیس بوزی او بیا ایس ایچ او باندھی ہوں اور تانے باندھی ہوں بار بار آ گئی چتا سو عدالت توہین تے اور دا کی رجسٹر والے نہ کہے دا مخیال دے دا چیزوں دا مثالوں کی دی مون تو پارا دیر اہم دی کہ فیک نیوز نہ صرف عام آدمی بلکہ یو پڑھا لکھا انسان والے ہوں اثر کئی اور آگے نتیجے یا آگے ریزلٹ یا آگے تاسوائے کے نتائج سونا خطرناک جوڑ دیشی دا تاسو چے عورت مارچ مثال ورکڑے گئے دی نظمہ خیال دے ڈینجرس مثال اس کا پورا معنی دے کتنے
گرانو کتون کو اوریدون کو خبرونه دوام لري خو وړه شانتی دما اخو بیا رازو خبرونه په وړاندې بوزو
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
The UTEL Satellite Frequency is SAP, Aviabi, Channel Yavsal 3.
Ahar Avraz, Sali Rishsata.
دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. پیرشه وزیر اعظم عمران خان دا وکړ چې سوشل میډیا د حکومت او تحریک لبیک په شخړه کې او یا فیصد دروغ خواره کړی دي. آیا دا جعلی خبرونه یوازې په پاکستان کې وی یا دا جعلی اکاونټونه یوازې پاکستان کې دي که دا په بهر دنیا کې هم شته؟
دا خو جی ډېره غټه مسله ده چې سر ته هم انټرنیټ دی سر ته هم سوشل میډیا ده او سوشل میډیا استعمال خو هر ځای کې ډېر زیات شوی دی او بیا هغه سره تړلی بیا ډس انفارمیشن او دروغ خبرونه او پروپاګنډا دا سیزونه زیات شوی دی او دلته په بهرحال موږ مثال به یو ورکم لکه تیر کال چې کله دلته د الیکشن کیمپین وو او بیا په کې د بلیک لایوز میټر دلته پروټیسټ وو نو په هغه ټایم دا جون تیر کال بدل کې د وال سټریټ جرنل یو رپورټ راغلی او په هغه کې دوی وایي چې پاکستان نه یو فیس بک اکاؤنٹ وو هغوی لایو سټریمنګ کولو او هغه یو نیم ملیون نه زیات خلکو کتلی او هغه بیا فیسبوک ته چې کله پته ولګېده نو هغوی بیا لری کو نو د پاکستان نه یو اکاؤنٹ دلته لکه ټول دنیا کې کتلی کېدو او اسپیشلی په امریکې په یو موضوع باندې او دلته دی یو فیک نیوز او ډس انفارمیشن ولې چې کوم ویډیو دی هغه خودله هغه د 2013 وه نو مطلب دا دی چې دا هر ځکه کې بیا مونګولي دل چې د امریکای په الیکشن کې او تیر الیکشن په خوره غټ دا ایشو چلته انټرفیرنس شوه دی او بیا فیسبوک هم منل چې هغه دا سه استعمال شوه دی یو قسم په دې الیکشن کوشش شوه چې الیکشن باندې اثر وشي نو دا ډیس انفارمیشن انفارمیشن ایجم دی او ډیس انفارمیشن ایجم دی چې څومره خلکو زیات انټرنیټ زینو ترسي او سوشل میډیا زیاتیږي سوشل میډیا په وجه نه دا غیر ناراضي خو په بهرال پاکستان کې دا په خپل مسله د حکومت او ستوي پاکستان نه دن نه بیا دا سجنه بهر روان دي پاکستان کې دا سي خلک دي دا سي قوتونه وي دا سي هغه وي چې هغه په امریکا په دې موضوع کې دوی دلچسپي وي نو هغه دوی کول چې ما څنګه وي چې دا اکاونټ بیا لری کو او خبرال فیسبوک هم وایي چې دا د ډیر غټ چیلنج دی او د سایبر سکیورټي د ډیر غټ سیکشن دی هر یو موږ ګورو هر یو ارګنایزیشن د حکومتونو ټول فوکس اوس په سایبر سکیورټي دا کار صدر بایدن دی دلته چې د کوم خبرم کوي یا کې سایبر سکیورټي ایون د افغانستان نه هم چې دوی را وطن نو دا یو کیسه و چې موږ ته نور ډیر کیسه پاتې دي چین د سایبر سکیورټي دا نو دا یو ورلد فینومینا دا او دا بزیاتیږي او ورسره ورسره به بهرال خلکم بیا چې څومره دا شکیږي خبره نقصان کوي او پاکستان کې دننه هم کوم وګورو نو اکثر پکې داسې کوششونه کوي حکومت ډېر انوالو وي بجای دې چې اپوزیشن غوندونه یا نور داسې خلک چې هغه فیک نیوز یا ډیس انفارمیشن راکړي خودته منتدا سرکاري چې څو رپورټونه هم وايي چې حکومت طرف نه هم داسې اکاونټونه جوړيږي او داسې انفارمیشن ډیس انفارمیشن خوريږي چې کوم کې د خپل مقصد دي نو دا د چې پاکستان کې حکومت وي چې دا دواړه هغه دي په پاکستان کې دنه هم مسله شته ولې چې مین سټریم میډیا چې کومه ده او خپل سنسر دا سنسرشپ پلان دی ډېر زیاته نو هغه کې سوشل میډیا اهمیت هم زیات شوی دی او هغه استعمال هم زیات شوی دی نو دې لپاره به ما نه د خیال چې دا حکومت یو موضوع حکومت دی چې دوی صدا سي ګامونه واخلي کدی موږ ورو دي خو یوټیوب هم بند کړي او ټیک ټاک فورې دې کوششونه وکړي چې بند شي سوشل میډیا ریګولیشن زرا وباسل نو او خو هغه باندې مونږ نیوکه شوی وي نو اوس په دې څومره ګامونه کړی دی هغه زیات د اظهار ازادي په خلاف دی نه کې د ډیس انفارمیشن یا د فیک نیوز په خلاف دی
ها دا د ازادۍ خلاف دی خو نه کده ډیس انفارمیشن فرزانه بیبی کومه تاسو وکړو یو طرف ته خو جالي نیوز شول یا جالي خبرونه شول اغه خو ډیس انفارمیشن تاسو ته هم پته ولګی دا یا چې کم خلک دی چې په میډیا کې کار کوي هغه ته پته لګی خو په دې 12 اگست 2020 کې د پاکستان کې 50 خزینه جرنالستانو یو ګډ بیان جاری کړو او په هغه بیان کې هغه ویلیو چې دیو خلاف د جنسي زورونه جنسي تشدد بدني تشدد دي ته دړکه ورکول کیږي خزینه جرنالستانو ویلیو چې د دوی خلاف انلاین زورونه سره د دوی دي ته بهرنۍ ایجنټانه ویل کیږي د عوامو دښمنه ورته ویل کیږي او د دوی خبرونو ته جالي خبرونه ویل کیږي د دې په اړه به تاسو سوای
اصل کې پاکستان کې تیر درې فلور کالو نه انفارمیشن فلو اف انفارمیشن چې ده هغه کوشش کیږي چې ریاست پر مرضی باندې اکسس ټو انفارمیشن وای چې صحافت چې ده هغه باندې دونو زیات پابندیاں لګیدلې دي هغه په وجه نه اغه چې صحیح خبر ده اغي باندې څوک اعتبار اوس نه کوي او بل طرف نه چې اکاؤنٹس اغه جوړ شوی دي فیک نیوز لپاره یا صحیح انفارمیشن پر ډیس انفارمیشن ثابت کولو لپاره اغي انفلوئنس ډیر زیات ده تاسو دا وګورئ چې دی پروس دوه درې کالو کې موږ دا ګورو چې دی زیات فیک اکاؤنٹ اصل کې جوړ شوی دی او هغه فیک اکاؤنٹ چې دی هر چا ته پته دی چې چا اکاؤنٹ دی هغې نه بعض خلک چې دی هغه فکس کړي دي یا دا اکاؤنٹ چې دی هغه فکس کړي دي چې صحیح خبر باندې تاسو دونه زیات ابجیکشن کې هغه ته دونه خبرې وکړي چې هغه صحیح شی هم غلط شي په دې هغه کې تاسو د حکومت چې واقع ویلي دی دا بالکل هغه صحیح هغه دی عکس دی چې تاسو وګورئ دې لپاره زه وایم چې کله ریسنٹ پاکستان څنګه ما مثال تاسو ته ورکړی وو چې دې زیات داسې سټوري راغلي دي تاسو کتلی چې دوه ورځې مخکې دا دان نیوز کې یو سټوري چاپ شوی دی بهریا ټاون مالک حوالی سره او بیا هغې سیاسي سو هغې کنیکشنز وو او بیا نیب چې کوم شهزاد اکبر سره چې نیکس دی او هغه ټول چیزونه چې پیسې چا ورکړي دي او کوم ځای ورکړي دي حالانکه هغه ډېر امپورټنټ نیوز وو او ډېر انویسټیګیټیو ښکلی انویسټیګیټیو سټوري وو لیکن تاسو چې کتلی چې هغه باندې سوشل میډیا باندې هغه کوم حشر شوی دی هغه تاسو کتلی دي نو دینمس کې تاسو لا شي دي زیات اهم زمونږ جرنالستان دی هغه دي زیات زبردست انویسټیګیټیو سټوریز کوي دي لیکن هغه چې سوشل میډیا باندې چلا اچي او فیک اکاؤنٹس چې دي اوس زنو نشم غلطه بیکاز د پاکستان کې ناشته هم او زسرای ماته پته ده چې تاسو څوک چې پروګرام اوري هغې ته پته ده چې زما اشاره په کوم طرف ده دې کې پولیټیکل پارټیز هم شته دې کې ریاست هم شته دې کې ډېر زیات لاسونه چې دوی انوالو دي هغې فیس اکاؤنٹ جوړ کړي دي او هغې صحیح خبر باندې دونه زیات ابجیکشن کوي او هغې ته بار 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 وایي چې دا خط لفافه دی دا داسې دی دا داسې دی هغې په وجه نه هغې صحیح سټوري هم غلط وي او هغې چې غلط انفارمیشن یې هغه هم صحیح ثابت شي بیکاز زمونږ خلک خو دونه شعور نشته چې هغه صحیح او غلط کې انفارمیشن کې څنګه چې ما ویلي دی که نه چې مونږ ته پته وي چې دا انفارمیشن کوم ځای نه راغلی ده مونږ ډبل چیک کوو بیا تیسری بار چوتھی بار مونږ چیک کوو چې دا سیز کوم ځای نه راغلی ده او څنګه ده بیا مونږ ته پته ولګي چې نه دی سیز نه ده دا فارورډ نه ده کول پکار لیکن عام آدمی ته خو پته نشته نه او بیا څنګه چې پاکستان کې ماحول جوړ شوی ده څنګه چې ذهن سازی شوی ده یو طرف نه نیوز راځي بخت هغه داسې چې اعتبار کول پکار دی نور ټول چې دي هغه دروغجن دي سو دا کلچر چې دی دا زمونږ هغه چې دی زما خیال دی انفارمیشن فلو باندې هم ډېر اثر کړی دی او دی صرف او صرف دا هغه حال دی چې مین سټریم میډیا چې ده هغې ته ازادي ورکل پکار دی فریډم آف پریس فریډم آف انفارمیشن هغې ته ایکسس ٹو انفارمیشن ورکول پکار دی چې بل ورځ دا لاسټ سنډے باندې چې مین سټریم میډیا کھلا وو دا نقصان نشي کېدی چې څنګه اوچ شوی دی بیکاز هغه هر شی چیک باندې راځي هلته چې څه روان وو لاہور کې یا پاکستان کې کوم علاقې کې شی روان وو خلک خدا نخواستہ مړ شوی دي یا څه مطلب هغه جلوس وو څه وو موب راغلی دی هغې څه څه کړی دی هغه چې موږ ورکړی نو مین سټریم میډیا هغه بالکل ایڈیٹوریل لائن باندھے ہو ہر شے چیک باندھے ہو اگر بند ہو گیم طرف اگر سوشل میڈیا دے آگے باندھے ہوں ٹویٹر باندھے ہوں پچھے وقت باندھے پابندی ہو کلے چی کلاو شو دس ہی فیک نیوز ہو غلط انفارمیشن را لو کہ سوگ لگیا ہو کہ لکھ کسان مر سے بھی سوگ وائی بارہ کسان سوگ وائی پچاس کسان مر سے بھی مطلب چیک نہ ہو دی په وجه نه څونه زیات نقصان شوی دی چې پورې ملک کې اور لګېدو سو زما دا هغه دی زما دا خیال دی بلکې یقین دی چې مین سټریم میډیا ته ازادي ورکول پکار دی او بیا دا څه ګوره دا اوس ټیکنالوژي دنیا ده موږ هر شی باندې چیک نشو لګولی کنه بیا څنګه چې مرګري ویلې ده چې ازادي اظهار او دا څه نوم پکې راځي لیکن اگر انفارمیشن بیا چې نقصان وي کنه هغه ډېر کم وي
صحیح
هغه وجه دا یي چې تاسو صحیح خبره ټی وی باندې اخبار باندې ویب باندې هغه په ټرو چینلز ګوري صحیح چینلز ګوري
پاکستان کی ٹویٹر، فیس بک او نور ټولنیزو رسنیو د پاکستان چلی دن کی پلسګونو زره جالی اکاؤنٹونه تړلیو چې د حکومتي ګوند سره د پاکستان د فوج د میډیا څنګه ایس پی آر سره تړاو لرلو، چې د پاکستان فوج ایس پی آر اداره او بیا د پاکستان حکومت په دروغ یا جالی خبرونو کې خبرولو کې شامل وي، د دې مخنیوي به بیا څنګه کیږي؟
نو دې دا خو دې مخنیوي خو ګرانی خدا دې چې ولې چې دا خو ریاست او د ریاست ټولنه یو طاقتور او داسې اداره چې هغه خلک نوم هم نشي اخیستی، نو که داسې پکې نو هغه بیا ډېره ګرانه شي پاکستان ته، خو هغه بیا نقصان کیږي چې څنګه وختي فلانه خبره وکړه. که تاسو دا چې کوم کریډیبل آؤټلیټس دي، چې کوم جرنلسټک آؤټلیټس دي، هغوی تاسو بندوي، نو سوشل میډیا به بیا به ډیس انفارمیشن وي، بیا به رښتیا پته نه لګي، نو هغه نقصان هم ملک ته کیږي، خلکو ته به کیږي. ا دې مخنیوي بګرانی خو بهرحال ا دې لکه کدوی کوي، نو هغه به بیا پر ریئکشن پر راځي، حقیقت به بیا هم نه پټیږي. که سوشل میډیا باندې څومره هم ډیس انفارمیشن دی، خو په سوشل میډیا دام دی چې ډېر خلکو ته یو آواز ورکړی دی، یو انډیپینډنټ یو سورس ورکړی دی چې دوی خپل آوازونه، موږ پښتنو مثال ورکو، موږ پخوانی قبایلي سیمو مثال ورکو، چې هلته خو پاکستانی جرنلسټان نتلی شي، نه هلته کار کولی شي، نو هلته تشه خلکو سره سوشل میډیا دا، په سوشل میډیا هغوی ډېر کریډیبل خبرونه، کریډیبل ویډیوګانې، اتنټیک ویډیو لکه مټیریل دوی کنټینټ خورایي او خلک استعمالوي، په هغه ډېر غټ سورس دی د انفارمیشن لپاره هم. خو هلته مین سټریم میډیا که موږ وګورو، نو هغوی کردار بیا بالکل بدل دی. هغه خو چونکې مکه خبره ده چې دوی لکه آزاد نه دي، خو بهرحال دې کې به دا وي چې که داسې که حکومت غواړي او په کار هم دا دی چې یو خو میډیا لټرسي ما څنګه اول وایي چې ډېره ضروري ده چې خلک پوه کړی شي او چې هغوی ته پته لګي چې فیک نیوز څه شی دی، اسپیشلی موږ تاسو په سیمو کې خو هلته هم خلک استعمالوي، خو ورسره ورسره بیا داسې خبرونه هم کله کله راشي چې رښتیا نه وي یا ډیس انفارمیشن وي، څه مقصد په دا ډېر ضروري دی. او بل اصلي خبره چې کوم ده، هغه د جرنالیزم کریډیبلټي، چې صحافت صحیح معنو کې وشي او هغه پر ماحول جوړ شي، نو چې صحافت صحیح وشي نو هغه کې به بیا دا فیک نیوز او ډیس انفارمیشن به خلکو ته پته لګي، خلک به هغه خبرونه اروي، هغه به لولي، هغه صحافیان به فالو کوي چې کوم کریډیبل دي، کوم صحیح اکوریټ او بیلنسڈ او لکه داسې خبرونه ورکوي چې کوم ریلایبل دي. نو دا ډېر ضروري دی او دې لپاره کوشش لګیا دی. آلریډي پاکستان کې هم خلک کوي، بهر هم کوي، پاکستان فشار هم اچوي. نن د سی پی جی او آر ایس ایف دا یو مثال دی چې هغوی په پاکستان حکومت نه بار بار دا غوښتنه کوي چې تاسو خپل چې کوم هغه د پریس فریډم چې کوم سچویشن دی هغه ښه کوي، دا چې کوم تاسو هراسمنټ دی یا تاسو کوم قدمونه لګوئ په میډیا په ازادۍ باندې دا کم کوي، لري کوي. نو کوشش به روان وي، خو چې پاکستان حکومت په خپله نه غواړي ریاست، نو ډېر اکار به ډېر ګران شي.
ډېره زیاته مننه پیر زبیر شاه صاحب او فرزانه علي ستاسو چې وخت هم راکړی خپل.
ډېره مننه.
گرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د دیوا په یوټل سټلایټ ټی وی باندې کتلې او اوریدلې شئ. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. زنه سور الله خان سره د خپل پروډوسر عدنان رشید او انجنیرانو تاسو نه اجازه غواړم. د خوله پامان.
کمی خبری واردی دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.